افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریا سنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې ساعت په خبرونه کوو. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2021 کال په اګست میاشت کې په پټه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي وو. دا هغه وخت چې طالبان نوي پر کابل واکمن شوي او له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روان و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې د ښاغلي برنز د بې ساري واک په اړه په یوه خبره کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدنو کتنو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې ول. د امریکا او طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د ډېر شمېر ملخانو د پیدا کېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. فاو په دې اړه یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوي دي. فاو ویلي دغه ملخان هغه کرنیز محصولات او شنه بوټي خوري چې په افغانستان کې کرل یا هم په افغانستان کې کرل کیږي یا هم شنه کیږي. فاو ویلي چې دغه ملخان بزګرانو، ټولنې او ټول هیواد ته لوی ګواښ دی. دغه ادارې په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې دا وضعیت به په افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت ستونزه نور هم ډېره کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغې اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو پر ویبسایټ خبره شوې ویل شوې چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته په پام تا پام اړولې او له ټولو اړخونو غوښتنې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سولیزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلی دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتنه کړې چې سیاسي مخالف الکسی نوالنی ته د زندان دننه د بیړني او هر اړخیز درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه دغه غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د ښاغلي نیوالنی د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. ادوارد ویلي له ادا سره سم په اوو میاشتو کې یوول زره په یوه سلول کې د نیوالنی اچول مناسب کار نه دی او په خبره دا یو ډول شکنجه ده. د نیوالنی پلویانو ویلي چې هغه د معدې له درده انکړیږي او ادا کوي چې دا ممکن هغه ته د زهري موادو له ورکړې وروسته پیدا شوی وي. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نیوالنی په 2021 کال کې وروسته له هغې زنداني شو چې جرمني کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو. په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګیدونکو اجیرې ډلې واګنر مشر یوګنی پریګوژین یو ځل بیا خپل شکایتونه تکرار کړي او ویلي دي تر اوسه هم د روسیې د دفاع وزارت لخوا کافي مهمات نه دي ترلاسه کړي. پریګوژین پرون چهارشنبه پر ټلګرام چینل یو غږیز پیغام کې ویلي ځواکونه د اړتیا وړ یوازې 10% مهمات ترلاسه کوي. هغه د خپلې ډلې د ملاتړ په برخه کې روسیه په بیوروکراسۍ تورن کړه. وی ویل دوی ته د وسلو د ورکولو په برخه کې اوږدې غونډې جوړوي چې 5 تر 10 ساعتونو پورې دوام کوي. د روسیې دفاع وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. خو کرملین د پریګوژین له پرونیو څرګندونو 2 ساعته مخکې وویل چې د زیاتو مهماتو لپاره کومه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د اوکراین په ختیځ او یو شمېر نورو سیمو کې لا هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو جګړې روانې دي او د واګنر ډلې وسلوال هم په دغه جګړه کې پراخه ونډه لري. ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. نیکلاسن دوحې او کابل ته له خپل سفر وروسته دا خبره کړې ده. د هغه په خبره د دوحې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل د اسدالله الدین پر بوټ کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاسن دوهی او کابل ته سفر وروسته د افغانستان یو خصوصي تلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوهی د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز ونه کړ. د نیکلاسن په خبره د دوهې د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره راګرځولي او دولت هم د ده په ټکو ټول شموله نه دی. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. د غونډه کې د شاوخوا 25 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډیرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپلې دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خپره کړې د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بلل چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورنۍ مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلی متقی چې د اسلام آباد د څلور ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 1 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. ګوتیرش دغه راز ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د راپور له مخې په پېښور کې تېره شپه قهرجنو معترضینو څو امبولانسونو ته اور ورته کړ. د عمران خان په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ګوند غړو ادعا کړې ده چې پولیسو معترضان ځپلي او شکنجه کړي دي. پرون په پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو کې مظاهرې پر تاوتریخوالي واوښتې او رسنیو د 3 تنو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو دغه ارقام تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید شوي. د پاکستان پولیسو ویلي چې په پنجاب کې له زرو زیات او په خیبر پختونخوا کې 200 تنه د تاوتریخوالي له امله نیولي دي. عمران خان د سیشن بی پورز د فساد د تورونو لامل په اسلام آباد کې ونیول شو. نوموړي پرون په یو ځانګړې محکمه کې چې د امنیتي دلایلو لامل د پولیسو په یو ماموریت کې جوړه شوې و راڅرګند شو. محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه د هغو ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې نوموړي د صدراعظمۍ په موده کې ترلاسه کړي وو. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې. د پاکستان پوځ پرون دغه راز په یو خبره کړې اعلامیه کې د می 9 یعنی پرون توره ورځ بللې لیا ویلې چې چاته به اجازه ورنکړي چې قانون په لاس کې واخلي. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغانان هم دغه وضعیت ویرولې دي. دوی وایي له تیرو 2 ورځو راهیسې د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو نشي وتلی. دا هغه اکثرا هغه افغانان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پاکستان ته ولاړل، څو له هغه ځایه اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د میشتېدو بهیر مخته بوزي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام نن پر لپسې دریم ورځ ده چې د خان فریدلی پلاویان او د تحریک انصاف ګوند غړي په بیلابیلو شهرونو کې راوتلي، لارې سړکونه بند کړي او دولتي ودانیو او وسایلو ته اور اچولی دی. تر بیګانه وخته راپورونه ورکول کېدل چې د خان شاوخوا زر پلاویان د امنیتي ځواکونو لخوا په پنجاب او شاوخوا 200 نور په کراچۍ کې نیول سوي دي. له تاوتریخوالي په ډکو دغو مظاهرو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د چپې کېدو خبره سوې ده. دغه بې ثباته وضعیت په پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولی دي، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی. هغه تېر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بد اغېز کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدلی شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تګ تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل
خپله زه هم ډېر وېرېدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایج شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هېوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هېواده ووځي. دوی ډېری هغه هېوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنا ده چې د وضعیت رادې کېدو د افغانانو قضیې یعنې نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي، موږ یې اندېښمن کړي یو، ځکه موږ افغانستان ته نه شو تلای او دلته مو کارونه دي وتلو ځنډیږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پاوز خبرداری ورکړی چې د پاریدلو مظاهره چانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حملې نوري نسي زغملی. پاوز پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پاوز ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام ته به د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر نهمه وروسته له هغې پیل شوه چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یوه ځانګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګېدلي تورونه رد او هغه یې سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیساتو ته پکې ډېر زیان اوښتی، له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجله واوري د هم ورسته د دې برخې ورسته راپور پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته بهر ته کډه شوې یو شمیر افغان میرمنو په ډیرو هیوادونو کې واړه او لوی کاروبارونه پیل کړي چې همې د خپل ځان لپاره بوختیا او همې د نورو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې مو له دو هم دا ډول سوداګرو میرمنو سره خبرې کړې دي.
ما برند خدا بسیار با هزینه کم شروع کردم. ما صرف $3,000 سیوینگ داشتم و همون را به افغانستان روان کردم. به مادر جانم و گفتم که
مشافت کش ده تخار ولایت و سیدون که ووشت کلن میرمنده چه ده طالبانو لبیزلی وکمنی دو یو ورز مخیل افغانستان و وطله. نوموړی چې د ادارې سوداګرۍ او کمپیوټر ساینس په برخه کې دوه لیسانس لري او اوس مهال له خپل خاوند او زوی سره په امریکا کې ژوند کوي. په دې وروستیو کې د زری په نوم د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی دی. مشافر کښ د خپل جامو د برانډ جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلیل ازی که مزری کلکشن ساخته می بود که ما خودم پشته لباس افغان
د سری کلکشن جوړولو لامل دا و چې ما په خپل افغانی کالی لټول او غوښتل مې چې افغانی جامې واخلم. هغه څه چې ما ته زما وطن را یاد کړي دا کار له همدې ځایه پیل شو او ما فکر وکړ چې شاید زما په څیر نورې میرمنې هم وي چې داسې وطني جامې غواړي چې ښه ډیزاین او شکل ولري چې په ځینې محفلونو او مېلمستیاو کې وکارول شي.
د نوموړي په وینا هغه څه چې د هغې د جامو برند له نورو افغاني جامو څخه بیلوي، سادګي او په ورته وخت کې ډېر ظریف کارونه دي چې د تخار ولایت د ښځینه هنرمندانو په لاسونو چمتو کېږي. بشرا فرکیش د خپل برند جامې په خپله ډیزاینوي، خو ګنډل یې په تخار کې د ښځو لخوا ترسره کېږي چې په یاد ولایت کې لسو ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. دا په تخار ولایت کې د بلوا په نوم د خیاطۍ دستګاه ده. د یادې دستګاه دوه کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دو نیم ماه میشه قرارداد کاری با بشرا جان فرکیش بسته کردیم.
دو نیم میاشتې کېږي چې موږ له بشرا جان فرکیش سره قرارداد وکړ چې دا زموږ لپاره یو ډېر ښه امتیاز دی، ځکه چې په افغانستان کې کار نشته او کوي نو کچه یې ډېره ټیټه ده او کاري چاپېریال ډېر مناسب نه دی. په دې وړاندیز سره بشرا فرکیش وکولی شو چې لسو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی کولی شي د ماشینو سره خپل د ژوند چارې پر مخ بوزي.
روزګار اقتصاد ضعیف است،
اقتصاد مې ډېر کمزور دی، خاوند مې بیکاره دی. اوس په میاشت کې 3-4 زره او کله آن 4.5 زره ترلاسه کوم. اقتصاد مې ډېر ښه شوی. زه د خدای شکر ادا کوم چې دنده لرم او د ژوند ورځې مې په خوښۍ سره تېرېږي.
له بلې خوا په جرمني کې یوې بلې مېرمنې دوه اونۍ وړاندې د بایرن ایالت په نورنبرګ ښار کې افغاني رستورانت جوړ کړ. سمیرا زمانی چې د هرات ولایت څخه د 250,000 یورو په پانګه چونې سره چې ډېره برخه یې پوره اخیستې وه، د یوې عربي مېرمنې سره په ملګرتیا خپل رستوران جوړ کړ. سمیرا زمانی ازادي راډیو ته وویل:
هر ډول افغاني ډوډۍ لرو، د نن مهم قابلي پخ کړه. منتو، اشک او ایراني خواړه هم لرو. موږ ډېره پانګونه وکړه، شاوخوا 250,000 یورو مو مصرف کړې او پوهیږو چې موږ به بریالي شو. غواړم افغان مېرمنو ته ووایم چې هیڅکله په نارینه وو تکیه مه کوئ. موږ خپله باید هڅه وکړو او خپله باید ودرېږو.
د اغلی زمانی د رستورانت پیرودونکي د هغه د رستورانت له خوړو او چاپیریال څخه راضي ښکاري. د دې رستورانت یو پیرودونکي شاخان حسینی ازادي راډیو ته وویل:
ډېر ښه کار یې کړی، ماشاءالله ډېره قوي مېرمن ده چې په بهر هېواد کې داسې یوه دنده کوي. موږ هلته ځو، وطني ډوډۍ خورو او څه هېوادوالو سره خبرې کوو، پېژنو یې. دا په بهر ملک کې یو ښه احساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې د زده کړې او کار کولو اجازه نه لري، او سوداګرۍ مېرمنې هم د طالبانو لخوا په ځینو برخو کې له محدودیتونو سره مخ دي. دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو دې محدودیتونه له منځه یوسي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د کار او زده کړې حق ولري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کلی موکم د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو. د تاریخ پو پښتون زوی نظر ماخسته
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سیمن ماکو د تذکره او پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخولای.
استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار و.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس اولی د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسمو کې نه و.
دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیټیو
د زری کړکې د کتابونو جایزه وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی، انتخاب کتابون د داورانو زو خند نظر کې وایي.
پرې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمیر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د 1983 کال د می میاشتې په 9مه 9 کال مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یو پیړۍ مخکې د طلوعی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یایې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشانی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1942 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښت هم پوهاند حبیبي چې ده د ژبپوهنې ټولنپوهنې ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مطیع الله روحیال چې پخپله یې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه و سوی یا په دغه کیفیت نه و سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار و. تاسو که د ټول آثار مطالعه کوئ وی ګورئ په هغه کې به تاسې نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داسې قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار و. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه ایښوي. همیشه به یې دا ویل چې د نن دپاره د اوس دپاره د غزما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا سي، ممکن نوي خبرې رامنځته سي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد سي یا ځینې برخې دغسې رد سي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړي دي چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تحقیق کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلرې راځي چې هغه یې د څلورو خطي نسخو له مخې تحقیق کړي دي او یو مختنم او یو غنیمت سریزې پر لیکلې ده د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکارو د خوشحال پر آثارو باندې بحث پکښ کړی دی، خپل د کار پر روش باندې غږېدلې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن دپاره چې د کومو کلمو نسخو څخه استفاده کړې ده د هغو په باب یې بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډېر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډېرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه روش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا یې هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطي نسخو له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چلی استاد د ده پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نه وسوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهاند حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک وی پاڼې مسول تاریخ پوه سردار ولی پښتونزوی آزادي راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ کې د حبیبي پر لیکونو وژغېږو باید ووایم چې د 19مې عیسوي پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکري جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشري تمدن واحد منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالتو او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځ ته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله. چې د دتر مخه ټول افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه راپیلاوه، لکه د عبدالحق ګردیزی، زین الاخبار، د افضلخان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمېر کتابونو تر څنګ په لومړي ځل د ویدی او استایی مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایی قبیلو چې بنسټیز اډانه د چاپریال پر شته امکاناتو تکیه لري، په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانانو تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخواني معمولي دود څخه برخلاف و دومره موثر وخود چې په لنډه موده کې د پوره پاملرنه جلب کړه او د افغانستان ټولو لوستو او نالوستو هیوادوالو ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 5000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټولو منلې او معمولي وینا وګرځېده. او دا د اوس افغانانو ترمنځ د یوې علمي مقولې په څېر منل سوې هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خپرولو سره په حقیقت کې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 5000 کلن اوږد زماني واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زماني واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، له بلې خوا یې د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کوي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې 112 کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالهادی مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا 12 کتابه ما ژباړلې دي. 12 کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راتلي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی، د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په اوښتو کې، په فارسي کې هم دی، تاریخ افغانستان د راس ګورګانیان هند په پښتو اکاډمۍ کې چاپ کړی دی. د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د لاما بيبي و وړه مجله وده مې ژباړلې ده، چاپ کړې ده. هغه یوې خپرندوی ټولنې په کندهار کې هغه چاپ کړي. بیا وروسته مې دوه کتابه، طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تاریخات او تحشی پرسته، او بلې تاریخ تجزیه شنشایي افغان چې د علامه حبیبي یاداشتونه وه. دا بیا دواړه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دي او د ده زامنې چلوي، د هغو د خوا چاپ او خپاره شوي.
مجروح صاحب، دا کوم اثار چې تاسو ژباړلې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي، د دوی د چاپ هم چا ژمنه درسره کړې ده چې چاپ به کړي؟
نه، رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې، نو کومې ادارې کړې ده. دغه دوه کتابونه چې مې درته یاد کړل، د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشایي افغان، دا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړي دي. که څه هم د هغو د طرف هم رسمن ژمنه د نورو کتابو نشته، خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه چې تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي، دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه حبیبي او بشپړ لیکنه او تحقیق دي، نوای معارف چې مرزا طه محمد شکارپوري لیکلی دي او علامه حبیبي تحشیو تعلیفات ورکړي دي، هنر یو حدیث موریان، زین الاخبار د عبدالحی ګردیزی کتاب دی، علامه حبیبي تعلیفات او تحشیو ورکړي دي، مادر زبان دری، خط و نوشتهای کهنه افغانستان، څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي.
مجروح صاحب، د استاد حبیبي خو ځینې نور دری آثار هم شته، څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور یې هم وژباړئ او کنه دې ته انتظار یاسئ چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور ژباړئ؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار دپاره کار نه دی درولې. ما داسې پته ویله ده چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار پښتو ته راوژباړم.
د استاد حبیبي کوم آثار نن سبا تاسو کار پرې کوئ او ژباړئ؟
د علامه حبیبي اثر چې دا وخت زه لګې اختایم چې چاپ ته چمتو کوم، چاپ ته برابر کوم، هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی او چې پښباړه یې اخته یې ملا یو څه کار یې راته پاتې دی. هغه هنر یې وه د تیموریان دی، د هرات تیموري پیر هنر. غواړم چې پر هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم.
د شاغل مجروح څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د تاریخ دا پاڼه را اړوو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا که د کوم بل هیواد؟
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د بریتانیا د ملکی لتاج څخه شپږشتیا کال وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 1.5 کرات دی. افغانستان، هند، ایران، بنګلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس ته دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس چې لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلز او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې ترسره شول او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمی شول شوی و. دریم چارلز چې اوس 44 کلن دی د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویمې الیزابت له مړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه و ترسره شوي. دغو مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایي دا وي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لرا بورسیره کېدو سره به بیا دا ناندرۍ پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ته ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی، خو کوهنور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډېر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې ایښی دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره دا الماس د افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپله خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس د ملکیت په اړه مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستی دی نظر اخیستی.
شیبر صاحب، تر هغه ځای چې ما ته معلومات یو ما په تاریخونو کې لوستلی دي، د دې اصلي ټاټوبه هندوستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. حتی د دې ذکر په ډېرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتا کم شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده، یو پاغي کم شوی ده. او دا وروسته د هغې د هندوستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې هم لیدل شوی ده چې په هغو کې یو د راجاګان نه د مالوا راجا و او بل یو بل راجا و چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده. راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاءالدین خلجي و، جلال الدین خلجي دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله، لکه نادر لودیان او کورنۍ پاچاهانو لاسته مرغلی ده. خپله سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل دپاره چې دغه الماس ولیده نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیټی و هغه چې دا الماس لیدلی ورته حیران شوی دی. ویلي دا کوهنور
په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې د افغان پاچا دا نوم پرې ایښی دی، مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهنور الماس څه ویل شوي دي؟
مخکې دا هغې نه به شاید بل نوم درلوده. داسې دغه نه و کنه، داسې دغه نه و. دغه د یو الماس په نامه یادېده چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته. اما دغه نوم چې ورکړ شوی ده د کوهنور الماس، دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څرنګه چې تاسو وویل د افغانستان بېلابېلو پاچایانو سره دا الماس و، نو که چیرته د ملکیت خبره ای نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی، خو کلونه کلونه له افغانانو سره و، افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی. که څرنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمني ده، خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1800 کال کې ایرانی نظر افشار په هندوستان باندې یرغل وکاو،
نو هغه په هغه وخت کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن و. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهنور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت و د مغولي پاچا ځان سره دغه ته ویوړل ایران ته ویوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو نو دغه د حرم دغه کورنۍ دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ. نو دوی دا یو احسان یې په دوی کړی و. د دې احسان په مقابل کې دغه د کوهنور الماس د سوغات په توګه ورکړه. بیا وروسته دغه الماس د هغه زوی تیمورشاه د هغې نه وروسته شاه زمان او د هغه نه وروسته د شاه زمان میرانی ورور شاه محمود ته په لاس کې ورغی. بالاخره د شاه محمود تر ړندولو وروسته د کوهنور الماس د شاه شجاع لاس ته ورغی چې هغه بیا د هغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سک دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا دغه وروسته د هغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده هغه ته په لاس ورغی. بیا تر هغه نه وروسته د هغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکټوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو ویل چې دا په سوغات کې ورکو، لیکن آیا داسې سند شته چې په هغه کې ویل شوي وي چې دا د سوغات په لخاطر ده ته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت؟
نه نه نه، دا خو نادر افشار دغه نه وړی و، د هندوستان نه وړی و.
نه، دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی. د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو راغلی؟ خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې و، د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه، دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې د په سوغات کې ورکړی.
تاریخي متونو کې هم راغلې ده، بالکل راغلې ده، او د سوغات په توګه یې ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه، د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و. دا زه په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده. دا خو کنه بېلو بېلو پاچانو د ایران پاچانو او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی ده. دوی دا دعوه دغه
بې البته وبخښئ، پاکستان ویلې دي چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و بیا ترې اخیستل شوی دی. داسې ادعا لري.
په لاهور کې خو هغې وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک نه و. لاهور خو هم
او بنګلادیش څرنګه ادعا کوي؟ بنګلادیش څرنګه ادعا کوي؟
د بنگلادیش ادعا خو بیخي پوچ او باطله ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څرنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس یې لوټ کړی ده د هندیانو نه، افغانانو نه لوټ کړی. افغانانو ته خو ورکړل شوی ده کنه دغه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې وکتوریا ته ورسي ډیر وخت له کومو کسانو سره پاتې شوی دی؟ آیا د تاریخي متونو له مخې ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
د تاریخي متونو ډیره موده د خود افغانانو سره، دې کې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیره موده و، ځکه د سکانو واکمني دونه اوږده واکمني نه وه. د سکانو ته خو یې څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو تېنه قدرت ونیوه سکانو نه. او ایست انډیا کمپنی، شرقي کمپنی د هند په هند باندې دغه راج کاوه، سلطنت یې کاوه، دغه یې کاوه. دوی د قوت یې د منځه بیوړو د سکانو د ټولو دغه، یعنی دوی خپله انګریزان امرن دغه شو. په 1850 کال کې د ملکه وکټوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ارزو کوو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې هم د پښتنو په لاس کې و. د پښتنو په لاس کې و، د خلجیانو په لاس کې و. خلجیان پښتانه و، د هند پاچاهانو، د لودیانو په لاس کې و، د لودي واکمنانو په لاس کې و. دا هم ډېره اوږده، یعنی ډېره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کې شک نشته ده.
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس په اړه چې هندیانو افغانانو ته په خپله خوښه ورکړی او پخوا تر نورو واکمنانو ډېر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی، اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم جیر چې د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی
وای
د دې اهمیت په څو برخو کې مکول شوی او د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر سویلې یو نه یو ته پات سویلې بل نه بل ته د دې تاریخ د کنيزه اهمیت هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو مخص په هیڅ مونږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دینه ولیکو ان تاریخ نه یوازې استنساخ دی استناد دی په متونو باندې او ماخذونه یوازې متونه دي بلکې شاهان کې د لیسی چون یخو متون نیمګړی دی بل متون دومره ډېر نسته دی ټول فرهنګونه شفا تدبین دي نو تاریخ شایان په هغه فرهنګونو کې چې شفاهي دي یو ډېر لوی تاریخ پوهنیز اهمیت لري نو کوهینور دغسې یو ماخذ دی چې موږ کولی شو له دې نه تاریخ ولیکو په تېرو زرو کلونو کې او که څه هم چې ځینې منابع دي دا له زرو کلونو هم ډېر پخوانی ښیي او د انګرېزانو د شاهي تش د زیوراتو برخه ده نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې سوی دی دومره مختلفو دربارونو کې دا ډېر زیات دی او بل اهمیت دې دا ده چې د نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا سوی او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص شی ورکې په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی دا ډېره جالبه ده چې نن په یوویشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغسې یو استعماري میراث د سکانو په وزلو د افغانانو په وزلو او په جنګونو کې اخیستل شوی دی او جالبه ده چې دا نه یوازې په موضوع کې کېښودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کېښودل کېږي او دا یې دا مخې د دې د استعماري میراث او د دې د حالې چې دی باید بخښنه وغواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هر عقل بخښنه نه غواړي فاصله واخلي د خپل استعماري میراثه دغه د امپراتورۍ نه مګر در حالې چې دا یو ادامه ده نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ډېر ګوري په فساد استعماري مطالعاتو له نقطې نظره چی شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې کوهینور په جنوبي آسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتورۍ چې کومې ځمکې دي په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی هند له چا سره دی که غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلوي حکام څوک دي نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی چا سره چې کوهینور د هغه سره تخت هند دی دا یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تېرو زرو کلونو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی یعنې کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث د یو ډېر لوی قدرت سمبول په حیث جالبه ده چې کله نادرافشار راځي هغه ته پاتې کېږي احمدشاه بابا ته پاتې کېږي سیکانو ته پاتې کېږي بیا انګرېزانو ته نو دا ښیي چې په هند کې بلخصوص د هغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی لکه د یو مخص په حیث ورته وګورو څومره دا زمان څه دی څومره سر په ټکر کې دی څومره ډراماتیک دی څومره لوی پېښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی شو چې په سلو کالو ډیریان کې ده څومره د هغه بدلیږي ده مالکان د دې بدلیږي نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي او د استعماري میراث په اړه او د دغه تاریخ لیکنې په اړه نو زه کدا تاریخي خبرې دلته بس کوم دی او افغان په هیڅ یو خبرو کوه غټولو او غنان سره زه غواړم شریکه کوم دا چې د افغان په هیڅ مخ فکر وکړ چې دغه الماس چې اوس دی ورېدانې په تاج کې خودر سوی دی یو وخت موږ په تاج کې خودر سوی و دا د افغانستان د دوره دوران د احمدشاه بابا د تاج یوه برخه وه له هغې نه وروسته د هغه د زوی د هغه د مسی ولې په یویشتمه پیړۍ کې موږ په داسې حال او در حال چې د منګ الماس د منګ د تاج الماس د دغه په لاس کې دی د انګریزانو په تاج کې دی چې شې اوسل چې انګریزان په یویشتمه پیړۍ کې په دغسې یو افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټولو مظالمو سره مګر په افغانانو په یویشتمه پیړۍ کې داسې داسې ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نسي تللی کوهینور د موږ لپاره یو فرصت دی نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ایښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بادشاه په سر باندې ایښودل شوی دی دغه تاج دغه الماس د احمدشاه بابا په تاج کې دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې دغه الماس د هغه د زوی سره و
له ښاغلي جیب څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیو مجله کې واوري
د زری کړکی اکاډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سش کال د سور میاشتې په 15مه یو شمېر آثارو ته جایزې ورکړي. د عبدالنافع همت څېړنیز اثر، د ډرامې لیکل و عملي لارې چارې، د کریم حیدري ناول د جهالت پیړۍ او د محمد نسیم ایثار شری ټولګې د روانې زمانې غزل مې اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسي کې د فردوس اعظم، الیاس صبوري صمدیار، نیلوفر لنګر او شریح شایوان آثارو ته جایزې ورکړل شوې. دا د دې اکاډمي له لورې 12مه دوره ده چې کتابونو ته جایزې ورکوي. په دې دوره کې نجیب الله منلی، اجمل شکلی، نعیمی غنی، نقیب احمد عزیزی، سری قلاب بدر، گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو. له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو.
د زری کړکی معیارونه د اول نه مشخص دي. یو یې هنري اړخ دی، دویم ابتکار او نوښت اړخ دی، اثر به یو څه نوی ولري، درېیم ژبې اړخ دی چې ژبه باید پخې معیاري، څلورم ملي فکر یعنی چې هغه اثر چې زری کړکی جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی په ډول وکړي.
استاد منلی، تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزې ورکوي، یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي، نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو څنګه پلي کولی شئ؟
دلته د ګډ فرهنګ جایزه د بهرنیو ته ورکوي چې د ګډ فرهنګ لپاره کار کړی دی. موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو، ډېرې ژبې د نورو هېوادونو سره ګډې دي. طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هېوادونو کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري. نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او فکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې. یو وړ مکل ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستې وه. هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ په برخه کې موږ بهرنیان هم شامل وو.
که چېرته بېرته د افغانستان جایزو ته راشو، په تیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډېر چاپېدل، نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخته وه چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي، او که اوس چې کم کتابونه چاپېږي غوره کول پکې سخت کېږي؟
غوره کول په صورت سخت دي. کله چې څوک د جایزې لپاره دی، د سیو جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې توان د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا هم ده چې تر دې غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستې ده که نه. پوښتنه دا چې د دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده، په جایزه ارزي. مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زمونږ پاتې شوي یا موږ ته نه رسېدلي.
سږ کال چې کومې جایزې ورکړل شوي دي، ستاسو خپل نظر څه و چې همدغه اثر تر ټولو غوره اثر و، او کنه تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغوی نظر ته هم کتلی دي، او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي؟
خبره د جزیر تبینه زما دا ورانو هیئت خپل منځک سره کینی او په سره کوي، او په نتیجه کې چېر څوک انتخاب شو هغه ته جایزه ورکوي. نو فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د حیات سلام باندې کار شوی دی.
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکئ چې دا آثار وڅېړل شي؟
تقریبا تر اوسه 15 وخت نیسي چې موږ آثار راټول کړو، وڅېړو او جایزې ورکړو.
دا څل چې تاسو جایزې ورکولې، د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې؟ غویم بیا د محدود شمېر کتابونه انتخاب کړل.
شمېر دقیق نه معلوم، خو هغه کتابونه چې موږ آثار اخلي تقریبا هغه ټول د یو ورته نظر تیر کړي.
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو یې خپله په بازار کې ګوري او بیا یې راخلي او بیا جایزه ورکړي؟
موږ یې خپله ګورو، خو د خلکو ته په فیسبوک کې هم کړی وو، دا وی ما مې سوچ وکړ چې ته ول معرفي
د زری کړکی له مؤسس نجیب منل څخه په مننه. دی اکاډمي دوه کاله مخکې د شاعر امینه فنا شیری ټولګې د توبا تر سوری لاندې ته جایزه ورکړې وه. داخل فنا یو نوی شعر د دوی په شخ
چاوی چما مینا او د مینې نغمه پری خو دې چاوی چما مینا او د مینې نغمه پری خو دې زهر بشی ژوند کمه تا لارې خوږی پری خو دې عشق زما د روح روح دې او ته زما د زړه زړه یې عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرما کمه دغه د حیات بهانی پری خو دی جار د سوزی دو لکیفا ته می ویرنا تناست جار د سوزی دو لکیفا ته می ویرنا تناست خیر دی که یادگار می آخر لپا ایره پری خوده مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لار سترگ می داستا لپا را یارا رنی پری خوده لار ما پر آست درد خوری زلفی او رید زڑگی لاړم پر آست درد خورې زلف او رت زړګې ما د ښکلاګان خار او بل دیوې پریښو دې ستا فنا بستال مینې هیڅکله پشان شي ستا فنا بستال مینې هیڅکله پشان شي نورې د ژوند ټولې چارې ټول کیسې پری خو دې چاوی چما مینا او د مینې نغمې پری خو دې زهر بشي ژوند کمه دا لارې خوږی پری خو دې عشق زما د روح روح دې او ته زما د زړه زړه یې مرما کمه دغه د حیات بهانی پری خو دې مرما کمی دغا ده حیات بحانی ریخو دی
لامینی فناس خب پو مننی
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو دات کام کی ل آزادی رادیو
دا سجرډو د دې خبري مجلې ورسته مطلب راخلو. یو پزړه پوری مطلب کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او لا هم د ودې په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوشي او ګلدانۍ په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوي تولیدات دي. د کندهار ښاریان په ځانګړې توګه د ولسوالیو اوسیدونکي له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار پوره پور کې.
که څه هم د وخت په تیرېدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولې، خو په کندهار کې لا هم ډېری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي حاجي خان او عبدالنافع وای خلک د کولالۍ له توکو د ورځني کار ترڅنګ له دې صنایعو څخه د سینګار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده ډېر تاریخي شی دی کنه. د ډېره زمانې څخه د ډېره وخته څخه خلک دغه استعمال یې په دغه کې اوبه چیښي. ډېر ښه خواص لري اوبه فلټرې او هم دا دی چې اوبه یخې که یخې نه یې دا د ساره خلک ټول هم دغه منګیان یا دغه فنجان چې دا وړي چې ام اوبه یخې ام فلټرې ام اوبه ښه خوند پیدا کوي.
دا د وسپنې لور چې دا د نکلیان هغه چې شوروا په خوري هغه سره څرخي
سړی سم پښتا خوا بل خود بل ته وڅرخیږي. دا چې بیا دي دا ښه ښایسته لوژ دا پخوانی لوژ دي، دا زموږ د پلارو د نیکو د پیړۍ پیړۍ وخت دا لوژ دي.
بلخوا د کلالۍ د لوښو پلورونکي وایي خلک د کلالۍ لوښې د پلاستیکي، نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوښوي. د دغو لوښو پلورونکی مختار احمد وایي خټین لوښې د ښاري خلکو په پرتله د ولسوالیو خلک ډیر خوښوي او پیري یې.
د اوسپنې لوښ ته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر د سارا خلک خوښوي، خو زموږ خلک یې خوښوي، د سارا په نسبت کم خوښوي نه. او دغه خاورین لوښ چې د اوسپنې لوښ معنا نقلي او د چینی لوښ په نسبت دا ډیر خوښوي، ځکه په دې کې خوړو کې په خوراک کې د شیرینی زیات ده نه، او بر شایسته لوښ دی نه. او داس خلک در ازین سر وس دایمی میز خزینی خلک راځي نه، یو وخت وخت راسی هغه به شش شین غواړي نه. خو د سارا خلک دې ده د شان شو کېږي، سارا خلک دې خوشي.
په کندهار ښار کې د کلالۍ صنعت ځایونه تر ډیره د ښار په هغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې له سیمې لیرې ورته مناسب ځای ورکړي. په ورته وخت کې د کندهار ښاروالۍ ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار ښاروالۍ د دغه کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي مځکه ده هغه ورته ټاکلې ده، او د 15 نه یې سوه بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د ښاروالۍ پروسس ترسره شوی دی، هغه طی مراحل پوره ترسره شوي دي. بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار پاته دی.
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغوني زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاته سوی. اوس مهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلداني جوړوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډو، تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.